د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال دی او ګیا سنبولې دوهمه د 2023 میلادي کال د اگست له 14 سره برابر ده. دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوریا سنوري وړاندې کوو. مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د شمس عمری په نوم افغان خبریال چې لس ورځې وړاندې د طالبانو استخباراتو په کندهار کې نیولی و بیرته خوشې شوی دی. د هغه ورور نصرت عمری چې خپله هم محلي خبریال دی، ازادي راډیو ته دا خبر انتهید کړ.
خوشبختانه چې هغه پرون چهار شنبه په کابل کې له زندان آزاد شوی، او هیله ده چې نن سهار یعنی نن پنج شنبه به دی و کندهار ته خپل کور ته او خپل فامیل ته راورسیږي.
د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په یو بیان کې د شمس عمری د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د طالبان حکومت یوه اونۍ وړاندې د شمس عمری په شمول درې خبریالان ونیول چې دوی خوشی او یو لا هم د طالبانو سره په بند کې دی. طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار، پکتیا او کندوز کې هم یو شمېر خبریالان نیولي چې تر اوسه نه دي آزاد کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې نن او سبا په ننګرهار، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د ورښتونو له امله د سیلونو د بهېدو خبرداری ورکړی دی. دغې ادارې پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې به د باران کچه له 10 تر 30 ملي مترو پورې ورسیږي. په خبر پاڼه کې له خلکو غوښتل شوي چې د سیند له غاړو د سیلونو په وخت کې ژر تر ژره ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. د اوړي په پیل کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلونو له امله تر 500 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د 500 اوریزو لوبو د روانې لوبډړې دوهمه سیالۍ ترسره کوي. لوبې د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو د سریلانکا په مهندا راجا پاکسا لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې د دغې لوبډړې لومړۍ سیالي پاکستان ته بایللې ده. په یو بل سپورټي خبر کې اوري چې د افغانستان د فوټبال د 12 کلونو ځوانو ملي لوبډلې ایران ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. دغه سیالي چې پرون مرکزي آسیا یا کافا اتل ولایو په ترڅ کې تر سره شو، افغانستان د لوبې په لومړی او دویم نیمه کې یو ګول تر سره کړ او په دې سره د ایران پیاوړي لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. په روسیه کې یو شخصي جټ الوتکه لوېدلې چې سپاره ټول لس کسان پکې وژل شوي دي. دغه الوتکه د مسافرو په ډله کې د واګنر ډلې د مشر یفګینی پریګوژین نوم هم شامل دی، خو سم لاسي معلومه نه ده چې هغه په الوتکه کې موجود و او کنه. اسوشیټد پریس خبري آژانس یو شمېر نایټایټ چې راپورونه له مخې ویلي چې دغه جټ الوتکه د ام پریګوژین اړوند و. د روسي تاس خبري آژانس د بیړنیو حالاتو د ادارې په حواله ویلي چې الوتکه کې 3 پیلوټان او 1 مسافر سپاره وو. دغه الوتکه له موسکو نه سان پیټرزبورګ ته پر لاره و چې د موسکو شمال ته په 100 کیلومتره واټن کې راولویده. پر یاده وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی. د ټانګ ښار پولیسو مسؤول آفتاب عالم د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پرون سهار پر دغه پولیس ډزې کړې چې هغه پکې وژل شوی او یو عام وګړی ټپي شوی دی. آفتاب عالم وایي دا د ترهګرۍ پیښه ده چې پکې پولیسو د ښکېلو کسانو د نیولو په موخه د لټون عملیات پیل کړي دي. پر پولیس د برید مسؤلیت لا چا نه دی منلی. تر دې وړاندې د اګست په 12 د ټانګ په منځ کې وسلوالو یو قبایلي مشر او د هغه ساتونکی وژلی و. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې د بشری حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال سازمان نو یو شمېر نور فعالانو او سیاستوالو د طالبانو هغه کار غندلې چې لسګون جنو ته د زده کړو په هدف متحده عربی اماراتو ته سفر اجازه نه ورکړې.
زنن په دې پریکړه ډیر مایوس یم. زه هیله لرم چې طالبانو حکومت په دې پریکړه بیا کتنه وکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ وجه صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ناچاو د ماینونو اکثریت قربانیان ماشومان دي.
تلفات ډیر زیات شوی دی. هر کال تقریبا 1200 کسان راپور دغه سوي زیاتر ماشومان دي انجنوکي اولکان چې دوی مکتبو ته ځي یا مثلا بهر راوځي.
د لومړنیو راپورونو له مخې د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو وسلوالو ډلو مشر یوګینی پریګوژین په یوه هوایی پیکه کې ووژل شو. دا به هم واوري چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو مشرانو او د فضایي چلند پوهانو سپوږمۍ ته د هند یوې فضایي بیړۍ د تاریخي سفر له کبله نوې ډیلي ته مبارکۍ ورکړې دي. مخکمو په لاندو خبرونو کې واوریدل چې د لومړنۍ راپورونو له مخې د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو وسلوالو ډلې مشر یوګینی پریګوژین ووژل شو. د هغه خصوصي جت الوتکه چې د واګنر په نوم اجیرو وسلوالو ډلې پورې تړلې وه د راغورځېدو په پیښه کې لس تنه وژل شوي او ویل شوي چې د دې ډلې مشر یوګینی پریګوژین هم چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مخالف وو او د هغه په وړاندې څه موده مخکې وسلوال بغاوت کړی وو د وژل شوو کسانو په لیست کې دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. خو اوس راځو د افغانستان موضوعاتو ته. د بشري حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال سازمانونو او یو شمېر نورو فعالانو او سیاستوالو د طالبانو هغه کار غندلی چې لسګونو نجونو ته یې د زده کړو په هدف د متحده عربي اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو مسؤولانو پرون چهارشنبې دغه نجونې د کابل له هوایي ډګره بیرته راوګرځولې چې په ظاهره یې لامل هم د محرم نه درلودل بل شوي دي. د غونجونو ته د لوړو زده کړو سکالرشیپونه د الحبتور ګروپ په نوم ډلې برابر کړي وو او غوښتنه یې کړې چې طالبان باید په خپل دې اقدام له سره غور وکړي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت هغه ګام ته چې د کابل له هوایي ډګره یې سلو نجونو ته د لوړو زده کړو په هدف د اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې غبرګونونه پارولې دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د طالبانو دا ګام د خبرداري وړ بللی او په خبره یې دا د هغو ظلمونو لکه چې هم پورته دی چې دا مهال یې طالبان لزده کړو د نجونو او ښځو د بې برخې کولو لپاره ترسره کوي. د دغه سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی دا د نجونو د زندانی کېدو لامل کیږي چې نور کسان ورسره په زده کړو کې مرسته نشي کولی. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه هم د طالبانو دا کار غندلی او هغه د تعلیم او آزاد تګ راتګ د حق ښکاره سرغړونه بللې ده. دغه سازمان په یو بیان کې غوښتنه کړې چې د افغانستان واکمنان ژر تر ژره باید له دې پریکړې لاس په سر شي او د غونجونو ته د سفر اجازه ورکړي. د پوهنتون یوې استاد او د ښځو د حقونو فعالې مسکا دستګیر هم د طالبانو دا کار زیاتای بللی او پر ایکس شبکې لیکلي افغان نجونې او ښځې دا اجازه نه لري چې د ځان او کورنۍ لپاره د ښه ژوند هیله وکړي. د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو بیا لیکلي پرون چهارشنبه د طالبانو حکومت د تحصیل په هدف د نجونو د سفر مخه ونیوله خو هند بیا د همدې علم له برکته د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې خپل سپوږمکۍ کینوله. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت له ویاندویانو وپوښتو چې د کومو دلایلو له مخې یې دغو سلو نجونو ته د متحده عربي اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په خوا تر دې طالبانو د کابل په هوایی ډګر کې د هغو یو شمېر نجونو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلود. دغه یو شمېر نجونو چې د سفر مخه نیول شوی ویلي ځینو یې د سفر لپاره محرم هم درلود خو له هغه سره سره هم اجازه نه ده ورکړل شوې. د غنجونو ته د الحبتور ګروپ مشر خلاف بن احمد الحبتور چې خپل یو میلیاردر دی په دوبۍ کې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. احمد الحبتور د اکسپر شبکه د طالبانو پر دې ګام خواشینی ښودلی او له هغوی یې غوښتنه کړې چې پر دې کار له سره غور وکړي. هغه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي
زه نن په دې پریکړه ډیر مایوس یم. زه هیله لرم چې طالبانو حکومت په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. زه غوښتنه کوم چې دوی ته اجازه ورکړي. دوی د زده کړو او سفر حق لري. دا عمل د منلو نه دی.
طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته د ښځو پر کار او تحصیل بندیزونه لګولي چې د ګامې د ګڼ شمیر افغانانو او دغه راز نړیوالو بنسټونو اندېښنې پارولې دي. تازه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خراب شوی او په خبره یې له طالبانو سره حساب او کتاب د راتلونکو تعامل د پالیسۍ اصلي ټکی دی. طالبانو بیا په وار وار پر ښځو د یو شمیر بندیزونو په برخه کې د خپلو تګلارو ننګه کړې او پر تعلیم او تحصیل د بندیزونو په اړه یې ویلي چې شرایط ورته نه دي برابر. نیوکه کوونکي بیا وایي که د طالبانو حکومت رښتیا هم غواړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل دوام وکړي، نو د شرایطو برابرول یې د کلونو نه بلکې د میاشتو خبره ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وزیر صندوق یا یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې ناچاودي ماینونه تر اوسه پکې شته او د دوو ماینونو ډیری قربانیان هم ماشومان دي. یونیسف خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ناچاودو توکو د تلفاتو پنځه اتیا سلنه ماشومان دي. په عین حال کې د دغه ډول مهماتو د قربانیانو کورنۍ له هغو بنسټونو چې له جګړې څخه د پاتې شوو ماینونو او مهماتو د پاکولو په برخه کې کار کوي غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف وایي افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ماینونه او ناچاودي جنګي مهمات پکې شته او د دغو مهماتو او ماینونو تر ټولو ډیر قربانیان ماشومان دي. یونیسف د سه‌شنبې په ورځ په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د تلفاتو شاوخوا پنځه اتیا سلنه ماشومان دي.
خواهرزاده که ما بودی بیشتر زخمی شده بود. خواست صورتش هیچ جاش قابل دید نبود. چون با او آدم فروشنده یک جا بودن.
زمان الدین د بدخشان ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې له جګړې څخه د پاتې شوي ماین په چاودنه کې خوریی ووژل شو. زمان الدین ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې مخکې د دوی په کلي کې یوه دوکان ته چیرمغه مهال چاودنه وشوه چې هټیوال د زړو وسپنو په پلورلو بوخت وو. خوریی په چاودنه کې ټپي او وروسته یې سا ورکړه.
هغه کسان چې هلته وویلې هغه نفر چې وسپنې خرڅولې کوم شی یې دته ورکړل د چې واخیست وچاودېده. دا هلک همالته خرڅوونکي سره ناست و.
زمان الدین د ماین پاکی له موسوس غواړي چې د ناچاودو توکو د پاکولو لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایم ډی سي د ماین پاکی موسسه مشر شعب حکیمی هم تاییدوي چې د طالبانو له واک ته رسېدو او په افغانستان کې د ماین پاکی په برخه کې د مرستو له کمېدو وروسته د ناچاودو توکو په پیښو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله ډېره شوې ده چې ډېری ماشومان دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ماین پاکی پروګرام لکه نور پروګرامونو غوندې متاثر شوی. هغه سې پنځلس زره کسان په پروګرام کې په دوه زره څوارلسم او پنځلسم او دیارلسم کې کار کوو. اوس هومره کسان نه دي، درې یا څلور زره کسان کار کوي او هغه ځایو ته چې مونږ رسېږو بس کار کوو. چېرته څه نه رسېږو د بودیجې د نشوالي په اساس باندې هلته کار نشو کولی. تلفات ډېر زیات شوي دي. هر کال تقریبا یوولس سوه کسان راپور دغس وای زیاتره ماشومان دي انجونو کې اولکان څه دي مکتبو ته ځي یا مثلا بهر راوځي لوبې کوي.
د روان کال د سرطان په میاشت کې د سر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی په خپل راپور کې ویلي و چې ناچاودي ماینونه په افغانستان کې د ملکی وګړو لپاره رښتینی ګواښ دی او ډیری ماشومان له دوه ماینونو او له جګړو څخه د پاتې شوي مهماتو له خطر سره مخ دي. دغه کمیټه ویلي چې د 2022 کال له جنوري څخه تر 2023 میلادي کال پورې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنې له امله یو زرو دوه نوي کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې شپېته سلنه یعنې شپږ سوه څلوېښت کسان ماشومان دي چې د ماینونو او مهماتو په پنځه سوه یو څلوېښت پیښو کې وژل شوي یا هم ټپي شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د مالي مرستو کمېدو د ماینونو او ناچاو د مهماتو د پکولو پاسو ډیر غیس وکړ او د 2022 کال د اگست میاشتې وروسته د ماينونو او مهماتو لامل مرګ جوړه زیاته شوه. افغانستان یو لغوی هوادونه څخه دی چې وخت نا وخت پکې د جګړو لامل د پاتې شو مهماتو د چاودنې لامل ملکی وګړي وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغې دفتر وچه هم د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي و چې له 1997 کال راهیسې په افغانستان کې د ماينونو او نورو ناچاودو توکو په چاودنو کې شاوخوا 5000 ملکی وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو اوري د لومړنۍ راپورونو له مخې د واګنر په نوم د روسي د اجیرو وسلوالو ډلې مشر یوګینی پریګوژین ووژل شو. د هغې خصوصي جټ الوتکه چې د واګنر په نوم اجیرو وسلوالو ډلې پورې تړلې وه د راغورځېدو په پیښه کې لس تنه وژل شوي او ویل شوي چې د دې ډلې مشر یوګینی پریګوژین هم د وژل شوو کسانو په لس کې دی. د امبرر لګاسي په نوم یو برازیلي خصوصي شرکت پورې تړلې د غالو تک له موسکو څخه سان پیټرزبورګ ته روانه و چې د ټویر سیمه اړوند د کوژن کینو په نوم یو ګڼ میشته سیمه کې راغورځېده. د غالو تک د درې عملی په ګډون لستنه په د غالو تک کې سپاره وو. د روسي د بیړنۍ چارو وزارت پرون د ورځې نو وخت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د لومړنۍ راپورونو له مخې په غالو تک کې سپاره ټول کسان مړه شوي دي. د روسي د هوایي ترانسپورت فدرالي ادارې روسویت سیا ویلي چې د مسافرو د لست له مخې چې د ټولو بشپړ نمونه پکې شامل دي یوګینی پریګوژین نوم هم شامل دی، خو تر اوسه نه ده تایید شوی چې پریګوژین په الوتکه کې سپور وکنه. د هوایي چلن ادارې د هوایي ډګر په حواله وویل چې پریګوژین او د واګنر قومندان دیمتری اتکین په الوتکه کې د وو مسافرینو په لست کې شامل دي. د هوایي چلن ادارې ویلي په الوتکه کې دوه پیلوټان او الوتکه یو ساتونکی هم سپاره وو. روسویت سیاوویل د پیخ په اړه تحقیقات پیل شوی دی. د هوایی چلن فدرالي ادارې په خبره کړې اعلامیه کې د غراز ویلي چې د فدرالي هوایی ترانسپورت اداري کمیسیون د پیخ په ځای کې لومړني عملیات پیل کړي او د عملیې د روزنې د الوتکې د تخنیکي حالت د الوتنې په لاره کې د هوا پیژندنې د وضعیت د الوتکې د پورته کېدو لپاره د چمتووالي د چارو او د ځمکني راډیو د تجهیزاتو په اړه د حقیقي موادو او شواهدو راټولول پیل کړي دي. کرملین یا دفاع وزارت روس رسمن نه تایید کړی چې پریګوژین او اتکین د پدې پیښه کې وژل شوی، خو په واګنر پورې تړلې تلګرام چینل کې د هغې مړینه اعلان شوې ده. گریزون چینل پریګوژین یو اتل وطن پال بللی او ویلي دي چې نوموړی د نامعلومو کسانو په لاس چې هغې د روسیې غداران بللي وژل شوی دی. د دې پیښې په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وویل چې هغه په دې خبر حیران نه دی چې پریګوژین ښایي د الوتکې په غورځېدو کې د غورځېدو په پیښه کې مړ شوی وي. بایدن وویل زه په واقعیت کې نه پوهېږم چې څه پیښ شوي، خو زه حیران نه یم. هغه زیاته کړه په روسیه کې داسې ډېر څه نه پوهېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پکې لاس ونه لري، خو زه دومره ډېر نه پوهېږم چې ځواب ولرم. پریګوژین چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحدو د جون په څلې رښتمه ده لن مهاله پاتون مشري وکړه چې په ترڅ کې د واګنر جنګلیو د روستوف ان دون جنوبي ښارونه وو. د موسکو پر لوري وسلوال حرکت پیل کړ چې په 200 کیلومتري کې بیا انتام شو. دغه پاتون په ترڅ کې د روسیې یو پوځي الوتکه وشتل شو او په ټولیز ډول د روسیې د هوایي ځواک دیارلس پرسونل وژل شو. د پوتین لپاره د هغه په 12 واکمنۍ کې تر ټولو جدي نن ګونه و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او اوس به هم واورئ چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو او د فضایي چلن پوهانو سپوږمۍ ته د هندي یوې فضایي بیړۍ د تاریخي سفر له کبله نوې دلی ته مبارکي ورکړې. د هند دغه فضایي بیړۍ پرون چهارشنبه په محلي وخت ماښام مهال د سپوږمۍ د سطحې په جنوبي برخې ښکته شوه. د دې سره هند لومړنی هیواد شو چې د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې یو څېړنیز ماموریت پیل کړ. تفصیل په دې راپور کې.
پرون ماخام د هند په وخت شپږ بجې او څلور دقیقې و چې د چاندریان درې په نوم د دغه هیواد یو فضایي بیړۍ د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې ښکته شوه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په ګډون د دغه هیواد ډیر پوهان د هوایی چلند په مرکز کې غونډ شوي و چې د فضایي بیړۍ د ناستې صحنه وګوري. د هند د فضایي چلند یو کارکوونکي د چکچکو او شور او ځواک په بدرګه د دغه ماموریت د بریالیتوب اعلان وکړ او ویل هند سپوږمۍ ته ورسید.
Soft landing on the moon. India is on the moon.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې د خپل هیواد ری رنګ بیرغ په لاس کې وو دغه حرکت د نوی هند د بریالیتوب غږ وباله.
مې 140 کروڑ دیسواسیو کو بھی کوټی
دای وای دغه بیساری شیبه مبارکی خپل یو اشاریه 1.4 میلیارد وګړو ته وایم. د پوهانو د نستړی کېدونکو هلو ځلو په پایله کې نن چاندریان فضایی بیړۍ د سپوږمکۍ په جنوبی قطب کې ښکته شوه، هغه ځای ته چې تر اوسه د نورې نړۍ خلک نه دي تللي. ټاکل شوی چې دغه فضایی بیړۍ به دوه اونۍ د سپوږمۍ په همدې برخه کې فعالیت کوي او د سپوږمۍ د همدې برخې د عناصرو د ترکیب څېړنه به کوي. هندي پوهانو ویلي دا کار به دوی ته وړتیا ورکړي چې د سپوږمۍ د جنوبي قطب د کنګلي اوبو په اړه څېړنه وکړي. چاندریان کلمه چې دغه فضایی بیړۍ ته کارول شوې له سانسکریت ژبې څخه اخیستل شوې چې د ګرد سپوږمۍ معنا ورکوي. دغه فضایي بیړۍ چې شپږ عرابې یا ټایرونه لري د تیرې جولای میاشتې په 14مه د هند له جنوب څخه فضا ته وتوغول شوه. د هند د پټرولیم وزیر هاردیپ سنگ پوری د سکانو په یو معبد کې د دعا پر مهال ویلي، هند اوس نه یوازې په اقتصادي بلکې په علمي او ټکنالوژیکي ډګر کې هم د پام وړ پرمختګونه لري. د روسیې ولسمشر او د نورو هیوادونو مشرانو هند ته د دغه ماموریت مبارکي ورکړې ده او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو فضایي پوهانو د سپوږمۍ په تیاره او کنده کپره برخه کې د هند د فضایي بیړۍ ښکته کول یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. تر دې وړاندې روسیې او خپل هند هم د سپوږمۍ دغې برخې ته د فضایي بیړۍ د استولو هڅې کړي خو بریالۍ شوې نه وې.
له خبرونو ورآخوا
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د شمس عمري په نوم افغان خبریال چې لس ورځې وړاندې د طالبانو استخباراتو په کندهار کې نیولی و بیرته خوشي ان کړی دی. دغه راز د بشري حقونو د ملاتړ 150 سازمانونو او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوي فعالانو هم په یوه سرخلاصي لیکې د طالبانو له بنده د زده کړو د فعال او د قلملار بنسټ د مشر متي الله وي صادق خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ده. نړیوالې ټولنې ته په دې سرخلاصي لیک ویل شوي دوی د متي الله وي د اوږد غیر قانوني بند او د هغه د روغتیايي او روحي حالت په اړه جدي اندېښمن دي. د لیک لاس لیکونکي وایي د متي الله وي سا نیول د ټولو اصولو خلاف کړنه ده. د متي الله وي سا ورور عطا الله وي سا وایي د 15 میاشتو راهیسې ورور په زندان کې او به برخلیک ده.
لسګونه مدني فعالانو د بشري حقوقو او زده کړو د برخې فعالانو د بشر د حقوقو ملاتړ سازمانونه ژورنالیستانو او ډیپلوماټانو نړیوالې ټولنې ته یو سرخلاصي لیک استولای او د زده کړو د فعال او قلملار بنسټ د مشر متي الله وي سا د خلاصون پوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو د ملاتړ یو 50 سازمانونه او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوي فعالانو لاسلیک کړی دی. دا پرانیستی لیک د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش، د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر ښاغلی حسین ابراهیم طه، د اروپایي کمیسیون رئیس، د اروپا د پارلمان مشر روبرټا میتوسولا، د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکارۍ د ټولنې د سارک رئیس، د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، په افغانستان کې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ، د بشري حقوقو د شورا رئیس، د ناروی، آسترالیا، پاکستان، فرانسې، آلمان، انګلستان، ترکیه، امریکا متحده ایالات، قطر او سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیرانو ته استول شوی دی. نړیوالې ټولنې ته په دې پرانیستي لیک راغلی متي الله وي سا د افغانستان د زده کړو برخې مخکښ فعال دی چې په سوله ییز توګه په افغانستان کې د هلکانو او نجونو د زده کړو د حق لپاره کار کړی دی. په لیک کې دا هم راغلی چې دوی د ښاغلي وي سا د اوږد غیر قانوني بند او د هغه د روغتیا او روحي حالت په اړه جدي اندېښمن دي. دوی په دې لیک کې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په ګډون پر ټولو طالب چارواکو د سفر بندیز غوښتنه هم کړې ده. متی الله ویسا د مارچ په 28مه د کابل ښار په 15مه ناحیه د خوشحال خان په سیمه کې د کور لمخې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او د 15 میاشتو راهیسې چې لا هم د طالبانو په زندان کې دی. د ویسا د نیولو په اړه د طالبانو حکومت تل ویلي چې نوموړی دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عما افکار یې مغشوشول، هغه څه چې کورنۍ یې تل رد کړي او ویلي ویسا د 14 کالو راهیسې یوازې د زده کړو د افغانو ماشومانو لاسرسي په برخه کې مبارزه کړې او بل هیڅ جرم نه لري. د متی الله ویسا ورور عطاالله ویسا وایي د متی الله ویسا له نیول کېدو 15 میاشتې تیرې شوې خو لا یې هم د خلاصون په اړه روښانتیا نشته. عطاالله ویسا د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هم هیله کوم چې دغه قضیه ژر تر ژره به حل کړي او دغه متی الله ویسا ژر پرېږدي، ځکه دغه په باره باندې زه خپل تشویش لرم، اندېښنه لرم. 15 میاشتې اوس پاسه دغه دی، اوس لا هغه په زندان کې دی او دغه په باره باندې هیڅ دغسې څه روښانتیا موجوده نه ده. نو په دغه مواردو کې زموږ تشویش موجود دی، د دنیا تشویش موجود دی. تنه دغه عدالت غوښتنه په زمن کې امارت باید عدالت په نظر کې ونیسي.
نړیوالې ټولنې ته د ویسا د خلاصون په اړه د استول شوي سرخلاصې لیک یو لاسلیک کوونکی او د برېټانیا د کارګر ګوند غړي پیمانه اسد ازادي راډیو ته وویل
غوارم چې متی الله ویسا د زندان څخه ایلاسي. اټس غلط کار کړی نه دی، دی یوازې د زده کړو لپاره په افغانستان کې کمپین کړی دی. الله ویسا کلي ته تلی لپاره کمپین لس کاله خو کېږي چې دی دا کار کوي. دا نور خارج نور مملکتونه باید خپل ږغ پورته کړي او متی الله ویسا د زندان څخه باید طالبان ایلاسي. دا صحیح نه دی چې طالبان هغه کسان نیسي چې هیڅ جرم کړی نه وي او دا نه اسلامي دی نه دنیا د ژوند سره دا کار روان دی. نو
د دغه لیک یوه بله لاسلیک کوونکي د بشري حقونو فعاله او د فقر او بې سوادۍ په وړاندې د مبارزې موسسې مشره مینا رفیق وایي
مثل ماتیولا فقط اکتیویست بود، ایجوکیشنل اکتیویست فقط
میسه واسه دسته بود برخه فعال و خصه کولا ماشمان در سووی دا اصلا گناه نده دا نه اسلامی او نه هم انسانی قانون کده اقا باید خلاص شی ملگوری ملتونه باید پا طالبان و فشار روری مون خبری از تور چویسا نه در روحی و روانی او نه هم در جسمی دار خلف ده مون غوارو طالبان جر در جر بله هیت قیده و شرط ویسا خلاص کریم.
دا په داسې حال کې د چپتیر دوه اونۍ کې تازه شاوخه یولستانه خبري اعلان د طالبانو له خوا نیول شوې چې نه یې لا هم د دوی په بند کې دي. په ورته وخت کې د روانې اونۍ په سر کې د ښځو د حقونو 8 تنه فعالان هم داسې مهال چې د اعتراضي غونډې د جوړولو لپاره سره راټولې شوې وې طالبانو له خوا ونیول شوې خو بېرته خوشې شوې. د خبري اعلانو او د ښځو د حقونو د فعالانو سربېره د بیلابیلو برخو نورو فعالان هم د طالبانو له خوا نیول شوې چې یو شمېر خوشې شوې او یو شمېر لا هم د دوی په بند کې دي.
ازادي رادیو اوري او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه په ګډه واورو.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه اونې کې هلي د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې يم. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې د کار زموږ ځوانان له سخت ستوندو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناستي خو متاسفانه چې په اوتو اوتو او په ورځ ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هوادونو ل دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه د بیرته یلا کړي او دغه بندیز دیسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی دا د دې بایس ګرځېدلې دي چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ژغ تر مسولینو پورې ورسوي.
سلامونه اونې کې هیله د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصلا توحید يم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد وسنګ او لوړه ناوې کې د تشراکو په ځمکې خړوبولو اوبه پوچېدو دي. که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سرسبزه او شیرازه سیمه په دشوړ کنډوالو بدله سي. د دې سیمې خلک چې اکثره کروندګري د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتنه کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا سته چې په اسانۍ او لږ لګښت او لنډ وخت کې تړل کېدای سي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلینو ورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421.